د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې یولس بجې سوي ز بوريوال کاکړ تاسو ته په دیو ساته خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې له خبرونو ورسته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سرټکی د بلوچستان په نوشکي کې یو برید د پاکستان امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه د پېښور په حیات آباد کې سوي ده او د شمالي مقدونیا د کوچاني نومي شارګوټي په یونایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. چارواکي وایي د بلوچستان په بلوچمیشته سیمه نوشکي کې د امنیتي ځواکونو پر قافلې په برید کې یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلوچستان حکومتي ویاند شاهد رند مشال رډي ته وویل چې 14 د مارچ پر 16 په نوشکي کې له مسافر وړونکو کې بس سره نږدې سوي دا چې پکې د مرګ ژوبلې اطلاعات دي. نوموړي ویل چې د پېښې په اړه نور معلومات غونډوي او بیا به له رسنیو سره شریکوي. په کوټه کې امنیتي سرچینو د مشال رادیو په ګډون نورو رسنیو ته په استولي بیان کوي چې په 14 کې د امنیتي ځواکونو د قافلې یو بس په نشه سوي دي چې پکې د لومړنۍ معلوماتو لمخې یو لس سرتیر وژل سوي او یو وشت نور ژوبل دي. خو د پاکستان د پوځ سرچینو رسنیو ته په استولي بیان کوي چې وسلوالو د اف سی ځواک پر قافلې لومړی ځانمرګي برید کړي او امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایي کې د دوی په وینا درې ترهګر وشل دي. بیان وایي په حمله کې د اف سی ځواک درې سرتیري او دوه لسی وګړي وژل سوي دي. بل پلو بلتون پالي بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمہواري منلې ده او رسنیو ته په استولي بیان کې ادعا کړې چې تر نیوي پوری سرتیري وژل دي. مشال رادیو نه د پاکستاني پوځ او نه هم د بلوچ وسلوالو د ادعاو خپلواک توګه پخلی کولای سي. د وژل سوي دینی عالم مفتي منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په حیات آباد کې سوي ده. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د نوموړي کورنۍ وایي د خیبر پښتونخوا حکومت دی د هغه قاتلین ونیسي. د پېښور د اورمړو تاڼې پولیسو پرون مشال رادیو ته وویل چې پر مفتي شاکر د هغه مدرسې په خوله کې بم وچاوده چې نوموړي پکې درس ورکاو. د مفتي شاکر زوی عبدالله شاکر تر برید وروسته په یو ویډیو بیان کې پر پولیسو نیوکه وکړې چې پلار ته یې له ورپېښو خطرونو خبر وو خو بیا یې هم هغه ونه ساته.
سیټیډی تاڼې ته ځای ته ورغلی یم. بار بار مونږ وتل چې مونږ ته خطره ده، مونږ ته تریټس دي. زه دې پی سی ایل کې اچولی وم. تا زه په دې څلورو لسونه وته تړلی وم چې مکوه دا سړی شهید شي، مکوه دا سړی څوک د منځه ویسي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو د هغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اعلی وزیر ویاند محمد علي سیف پرون په یو بیان کې د هغه وژنه غندلې او د پلټنو ژمنه یې کړې ده. تر اوسه چا پر مفتي شاکر د برید ذمہواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان خلک وایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډي اس ال انټرنیټ بند کړی دی. د میرالی اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال عادل داوډ د مارچ پر 15 مشال رډي ته وویل چې په دې عصري زمانه کې د انټرنیټ بندول ځوانان سخت درځي ته هڅول دي. د میرانشاه ځینو کاروباریانو هم مشال رډي ته وویل چې د انټرنیټ له لارې کاروبار کوون ته سخت زیان رسیدلی دی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم د مارچ پر 15 مشال رډي ته وویل چې هلته یا انټرنیټ ځکه بند کړی دی چې په ځینو ځایونو کې خلکو په غیر قانوني توګه کورونو ته بیولی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي شاوخوا 5,500 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2,500 افغانان د پاکستان او 8,000 د ایران په جیلونو کې دي. د نوموړي په وینا 6,000 نور افغانان د هغو هیوادونو له بندونو خلاصوي افغانستان ته ستانه شوي دي. ایراني او پاکستاني چارواکو دا نه دي ویلي چې دغه افغانان یې په کم توربندي کړي، خو دواړو هیوادونو د تیر 2023 کال له نومبره د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړی دی چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. او د شمالي مقدونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یو نایټ کلب کې د اور لګیدنې له امله لږته لږه یو کم شپېته کسان وژل شوي دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر نن د مارچ پر شپاړسمه خبرې غونډې ته ویلي چې دا اور تیره شپه ناوخته په یاد کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبې له کبله لګېدلی دی. نوموړي ویلي چې د دې پېښې له امله سل تنه په روغتون کې بستر شوي هم دي. هغه زیاته کړې داسې ښکاري چې د نایټ کلب چت له اور اخیستونکو موادو جوړ و چې له اور لوبې یا آتشبازۍ څخه اور اخیستی او کلب ډیر په چټکۍ له سخت دود څخه ډک شوی دی. په پیښه کې د متاثره شویو خپلوان او دوستان د ځایي روغتون او سرکاري دفترونو مخې ته راټول شوي او معلومات ترلاسه کول غواړي. کوچیانی د شمالي مقدونیا د پلازمینې سکوپیې په ختیځ کې شاوخوا سل کیلومتره لرې پروت دی. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخاري اوریدونکو کده خبرونی تر پای را سره وس نو دا ریپورتونه اوریدلی سي. د وژل شوي دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه په پېښور کې سویده. د بلوچستان په نوشکي کې د بلوچ وسلوالو په برید کې ګڼ شمېر پاکستاني عسکر وژل شوي. بل پلو په خیبر پښتونخوا کې د امنۍ پېښې ډېر زیاتې شوې دي. پر دې حالات یو نظر لرونکی وایي.
تاثر دادا کل هم په دې سیمه کې په ریاستی ادارو باندې نیوکې سوا شي به مونږ ګورو سه همیشه به هلته کې داسې یو حالت جوړیږي او مرګ جوبلا سوا شي.
چارواکو د شمالي وزیرستان په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ بند کړی دی. د هغې سیمې یو ځوان وای
لکه دا ځوانان دې په کومه خوا لاړ شي، لکه دوی غواړي چې زموږ ځوانانو په لاسو کې دا موبایل او لپټاپ په ځای باندې ټوپکې بم.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې میشت افغان کډوال وای د پاکستان لخوا د ایستلو امر یې ډیر پریشانه کړی دی.
اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو، نه کاروبار کولی شو نه دغه کولی شو. په بل چې منګل ته ځو زمونږ نه پټی شته نه مجی شته نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې دینی عالم منیر شاکر جنازه نن د پېښور په حیات آباد کې سوې ده. په هغه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې هلته په زرګونه خلک ورغلي او د هغه په جنازه کې ګډون کړی و. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. خالد خان، که په دې اړه تاسو راته وایسته چې دغه جنازه څو بجې وسوه او دغه مړی به چیرې خاورو ته سپارل کیږي؟
ډیره مننه څنګه چې تاسو ته او د مشال ریډیو اوریدونکو ته معلومه ده چې مفتی منیر شاکر پرون مازیګر مانځه نه پس هغه باندې دغه برید شو او هغه پکې جوبل شو سره د درې ملګرو بیا په د پېښور په لیډرینګ روغتون کې هغه سا ورکه. نو د هغې نه پس د هغه زوی دغه بیان و چې دی مخکې هم مقامي پولیس ته ویلي وو او ځینو چارواکو ته ویلي وو چې دی ژوند ته خطره ده د پلار. او هغه بیا څنګه چې تاسو مو چې د جنازې ټیم نن درې بجې د پېښور په باغناران ایریا کې سیمه کې هغه ټاکل شوی و. خو د هغې نه مخکې د دې دغه بیان و چې دوی به د خپل پلار مړی هغه تر هغه پورې نه ښخوي چې زه چې دته د ځینې پوښتنې هغه سوالونه هغه پورته کوي او د دې جوابونه ورته ملو شي. خو بیا چې موږ نن وکتل نو په حیات آباد کې چې کوم ځای کې د دې جنازه کېده نو هلته په زرګونو خلک راغلو. د ده مینوال هم ډېرو د ده کوم محتجان یا ځکه چې د په درې ځایونو کې وخت تیر کړو، په خیبر باړه کې هم د وخت تیر کړو، بیا اوس چې د ده مدرسه او کور هغه نوخار پورمړ کې وو او ځینې مخکې دی په ورګزو کې مو. نو د سبې د ګډ ګډ نه خلک راغلو د ده جنازه چې کوم ټیم کوم وخت ټاکل شوی وو دغه نه وروسته ځکه دغه شوه چې دغلته بیا کوم خلک چې راغلي وو په هغې کې مشران مو دیني عالمان مو هغې خپلو چکرونه کوله. دې کې بیا کمپرس خلک مو خو دغه چکرونه ته چې وګورو نو زیات تر دغه ګوت چې نیول کېده نو هغه بیا د پاکستان ریاست ته او دا پکې ویل کېده چې په اکتوبر 13 اکتوبر کې چې کله پښتون او پښتون غورنې غورزنګ کومه جرګه کړو د پښتون قومي عدالت په نوم پاغې کې مفتی منو شاکر وړاندې وړاندې هغه دغه بیانونه چېونو دغه ځینې وینا کوونکو دغه تورونه لګول چې د تا غنی دغه سزا ملو شوې ده. بل تاسو پوښتنه وکړه چې هغه به کوم ځای ښخوي، نو هغه تاسو لکه دغه نوخار کې په اورمړ کې چې ځې کوم ځای ځای دی ملته کورم دی مدرسې هم ده، نو هغلته به خورو ته سپارل کېږي. اوس هم کې زیاتر وخت دغه جنازه وروسته شوه او اوزندورې شوه په پېښور کې، بیا د دغه ګڼ ګڼې په وجه مسله هم وه، ټریفک مسله هم وه، نو هغه دغه مړې به کېدی شي سپارل شوي. زه دا نه شم ویلی خو دا ټاکل شوې وه چې هغه به هم د جنازې نه پس دغه کېږي. او دغه جنازې کې چې کوم دغه کېدو نو هغه لږ
خالد خان وشته مفتی منیر شاکر د جنازې پاړه تاسو ته معلومات درکول. د بلوچستان په نوشکی کې نن وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. په دې اړه د پاکستاني چارواکو لخوا بیلابیل بیانونه مخې ته راغلي دي، خو بلوچ وسلوالو هم په دې اړه یو بیان ورکړی او ادعا یې کړې ده تر نوې پورې عسکریا وژلې دي. دا خبره د پاکستان امنیتي ځواکونو رد کړې او ویلې دي چې په دې کې لږ کسان وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبریال طاهر خان راکوي.
د فوجانو په یو کافره باندې حمله شوې ده، نو په نوشکي کې پخپلا دا هغه دی چې کوم د پولیس یو مشر دی هغه د دې پیښې تصدیق هم کړی دی. البته هغه د تلفاتو په اړه باندې د جانی زیان په اړه باندې معلومات نه دي ورکړي، او دا خبره هم کړې ده چې احتمال شته دا یو ځانمرګي حمله وي. خو بیا چې کوم امنیتي سرچینې دي ذریعې دي هغې په بلوچستان کې جو نرستانو سره صحافیانو سره کوم معلومات شریک کړي دي، نو هغه دا خبره کوي چې دا وو بسونه په دې قافله کې دوه پکې دي سره موټرې وي، او د سړک غاړې ته دا بم دباکه شوې ده او په دې کې دوه بسونه متاثر شوي دي. نو اول د 15 فوجانو د فرنټیر کور د کسانو د وجل کېدو خبر ورکړی شوی، خو وروسته بیا هغه کې دوی یو لسیات کړي چې هغه پکې مړ دي او یو ویش زخمیان دي. خو دلته به دا خبره وکړم چې رسمي فوج د دې تلفاتو په اړه باندې سندي ویلي. البته چې کوم د ریاستي ادارو لخوا چلیدونکي ټولنیز رسنۍ دي په هغه باندې د دې پیښې تصدیق شوی دی، او هغه هم د 15 کسانو د مرګ خبره تایید کړې ده، او په خپل باندې په دغه ټولنیز رسنیو باندې بیا په ځانګړي توګه په ایکس پاڼه باندې د دغه بسونو چې کوم متاثر شوی دي دا غیر اکشن امر کړی دی. بلخوا د بلوچستان چې کوم د حکومت ترجمان دی شاید رین هغه چې کله په شاده ریډیو سره رابطه وکړه، نو هغه په خطایت کړی دا. البته هغه چې نور معلومات دی چې کله جمع کی بیا هغه شریکینو بار په خښه وي. او چې کوم د بلوچستان لیبریشن آرمی په نامه باندې بلوچ ډله دا هغه د دې حمله ذمہواری قبول کړی دا. البته هغه دا داوا کوي چې په دې کې دوی د نوي فوجانو د وجل کېدو زخمي کېدو خبره کړې ده. دا هغه ډله ده چې څو ورځې وړاندې دوی په بولان سیمه کې د یو اورګاډي غم باغی باندې چودنه کړې وه. روستي بیا دوی دا دعوه کړې وه چې په دې کې ګڼ شمېر مسافر چې وو هغه فوجانو هغه دې یرغمال کړي وو. بیا حکومت ته یو وړاندیز کړی وو چې دوی قیدیان تبادله شي. روستو بیا فوجی عملیات هم شروع، او دغه ډلې بیا دا دعوه کړې وه چې دی د سلو نه زیات فوجان چې دی سره ول یرغمل وو هغه وجل دي. خو فوج بیا ترجمان د هغې خبره کړې وه چې دی عملیات کړي وو، دی پکې د 150 پورې وسلوال وجل دي، او دی بیا تقریبا د شرو په شاوخوا کې د مسافرو خدای نه ویل چې دا فوجان دي د هغې د مرګ تایید هم کړو.
مشال ریډیو ته ورځ د جنوبی وزیرستان کوزی ضلع چارواکو مشال ریډیو ته ویلی چې د مارچ پر 15 مخصوصا مهال هلته نامعلومو وسلوالو په یو برید کې د پولیس یو کانسټیبل او سره یو بل کس پړځو وجل دي. د وانه سټي تانه مشر عثمان وزیر نن مشال رادیو ته ویل چې تیر مخستان په ډبی کوټ سیمه کې د پیښرم زده سوي دا اشتیاق مسجد په ډېر نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د هفته په 13 ورځ مخسیتان مال په ډبکوټ سیمه کې ناپیژندلې وسلاولې په ډازو د پولیسو مخشینای کانسټیبل سارا د خپل مرګري وژلای دی. د دغې پیښې په براکښې د وڼ سیټي تونې ایس ایچ او عثمان وزیر ویایي
ذمہوری
لیا تردا وقت پورے چا ہم مان لیا نہ دو. خود سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نہ غوشتنا کوی چھ پذی لاکشے دے بدامنئی راؤ نے پیشے مخنوی دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ د بلوچستان ترڅنګ په خبر پښتونخوا کې هم په دې تورو څورو ځکه د ترهګری بریدونه کې زیاتوالی لیدل کیږي چې پکې باجوړ مومند کرک ډیر اسماعیل خان په ګډون نور سیمو کې هم پر پولیسو امنیتي ځواکونو بریدونه سوي دي. دغه سی په پېښور کې هم دینی عالم هم په برید کې وژل سوي دي چې پکې د حکومتي چارواکو په وینا پولیس او پوځ کسان هم وژل سوي او ژوبل سوي دي. دینی علما هم او بیا پاوز او پولیس په جوابي کاروي کې د یو شمیر وسلوالو هم د وشلو او جوبلولو ادا لري. دا چې د دې ناکراری تر شا څه دي په دې اړه د مشال رډي خبريال شبیر احمد جان یو رپورت برابر کړی دی.
تیر شوخه یو اونۍ راسي د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان بنو کرک ټانک لکی مروت باجوړ مومن او پیخور کې په پولیسو د پوسټ په هلکارو د دوی په چک پوسټونو او په دینی مشرانو د وسلوالو د بریدونو لړۍ دوامدار ده. او د مارچ 14 هم پیخور میچنه گیټ کې د پولیسو په چک پوسټ وسلوالو برید کړي چې پکې یو پولیسوال د وجل کېدو اطلاع دي. دا چکم داسې اسباب کې دي چې په بلوچستان او بیا خیبر پختونخوا کې وار بیا د ترګرې بریدونو کې زیاتوالی هم او تیزوالی هم راغلي. نو د ترګرې په موضوع سړنې کونکي او کتاب لیکونکي د پیخور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر ڈاکٹر عرفان اشرف وائی
تاثر دادا سکل ہم پدے سیما کے پ ریاستی اداروں بنے وکی سواشی او دخل کو دا گلے او مانے زیاتی شی ریاست دخل کو پروٹیکشن نہ کئی الٹا دخل کو وسائل نہ او مسائل نہ غلط فائدہ اخلی سن بمو گورو س ہمیشہ بے ال تک دا سے یو حالت جڑی گی او مرگ جوبلا سواشی نو یو فرق خدا ہم دا س اغا تاثر نہ زائل شوی دا او نہ ریاست سکوندا دے اغے سنفی کری دا تخل کو تتافس پروائیڈ کی بلکہ سے کم زے کاغا بنو دا کا سواد تا کاغا وزرستان دا اغو خلقو بنے مسلسل بریدون روانی سے کم در ریاست پا زد مدے مبارزہ مختقی اخپل علاقے کے امن غواڑی نو امن پا دسی میں کے غختن دا سے دا لکا ریاست چیلنج کون دا
نو مولی جاتوی بلخواہ یو دا سے اپریشن ہم پا خیبر پختنخواہ کے دا امنیتی زواکون لخواہ روان دے چہ دا پیخ کارن دی دا غیر دے عمل ہم کے دیشی وائے باید گوانڈی ہے افغانستان سره پدېړه سنجیده خبرې وشي. دا ډول ترګره جنگ باندې نظر لرونکي په پیښور کې خبريال او شرونکو شیم شاید وای چې د دې ځای په وسایلو جنگ دی او باید دلته کې موجود ریاستي ادارې خپل کردار په موثر توګه ولوبوي.
خبره هډه رخکارا ده دا جنگ چې کوم نه رخکارا خبر ده چې دلته کې ځای د وسایلو بار ده ګره په دې کې طاقت ته بار ده په دبه د مرګ ریاست چې کوم دی او ریاستي ادارې هغه په دې کې یو ډېر پر اصرار کردار لوبوي په خکارا توګه خو هغه طرح گرائے خلاف ما و طرح گرائے اخکار ما پکار داری چی ریاست و اخپل کردار چی گندے نغا مخامخ کی داری بلوچستان چی کم پیا خوش وا لاغی نروس تو دو دغ ریاستی دارو و پادار رسانای ریاست و پادار خلق چی کم دیکھ نغی تو روز داوی جی دل دکی نیشنل الیکشن پلان ٹو پکار دے خدا غی مخالفت ہم کی گی چی تا سو پا نیشنل الیکشن پلان ون کے سو کڑو کپاغا ون مو عمل کڑو نن ودر تو ضرورت نو ندا بڑیر خطرناک
خو د پاکستان پوز ویند اداره آی ایس پی آر د دې ترهګری پی خپړه دریج لري چې کم کمزه وسلوال بریدونه کوي دوی پرځت موثره او جوابي کاروایی کړي دي او عملیات هم کوي او وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه هوډ لري چې د هواد څخه ترهګری ګواښونه لمخه یوسي د ځینې شنونکو په نظر د منطقه باندې یو وار بیا یو بل سوړ جنگ شروع کړل شوی دی او د نړیوالو قوتونو خپل خپل مفادات د کم لپاره چې وار بیا د دې خوري انتخاب شوی دی پښتون ډیجیټل نیوز نتورک په پیښور کمشر کاشف الدین سید وای
نن یو ځل بیا منتدا څخکاری چې په دې پښتون بیلټ کې عالمی قوتونو څخه خاص دلچسپي ده او دلته یو جنگ بیا شروع دی دا ځلې چې کم حالات منتدا څخکاری نو هغه په دغه بنیاد دی چې دلته کې یو ځل بیا داسې صورتحال پیدا کړی شي چې د دې خوري چې کم امن دی او د دې خوري چې کم سرګرمۍ دي مختلف قسم هغه متاثر کړی شي دلته خلکو کې یره پیدا کړی شي او دغه یره پشا باندې دغه قوتونه خپل کوم مقاصد دی هغه تر سره او موږ ویلو چې دا یو بل کولډ وار دی دا غي سره سره په افغانستان کې هم دغه قوتونو دلچسپي دي او موږ ګورو چې په افغانستان کې هم صورتحال ډیر خنه بلکې خنه دی
په خیبر پښتونخوا کې دغه مخ په زیاتې دوه ترګره لړې پړه پاکستان پوزي چارواکو سربیره د صوبایي وزیر اعلی علي امین خان ګنداپور گورنر فیصل کریم ګونډي او د صوبې د پولیسو مشر آجی ذوالفقار حمید ویلي چې ترګره ختمولو پر به پخله قاعده مقابله کوي د امنیتي ځواکونو حوصله به داسې بریدونه نشي ټټولي او ترګره ختمولو لپاره به ټول وسایل دی په کار راولي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
او سم د پاتې رپورټونو پر لور د شمالي وزیرستان د غنو سیمو خلک وای د لاین یا تار ډي اس ال انټرنیټ یا پسم کې بنسوي دي د دې په وینا د کاریا ل نړي لري ساتي دوی ځاتوي د انټرنیټ بندي د یا اقتصاد ته هم زیان رسولې ځکه چې دوی پرې کاروبار کاوه خو ځای چارواکي نوای چې انټرنیټ په غیر قانوني ډول استعمال دي نو ځکه دوی دغه بند کړی دی عمر وزیر نور حال راکوي
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت یو ځل بیا د غلطه انټرنیټ سہولت ورنه واپس اخستي او هغه ستنې انټینا یې له دکانونو کورونو کوس کړي چې انټرنیټ به ترې اخستو شمالي وزیرستان ته لا هم 3G 4G انټرنیټ سہولت نه دی غزیدلې او لینډ لاین ډي اس ال انټرنیټ کارولې شي چې د مخصوصو شاریو پورې هغه هم محدود دی خزائی خلق وای چې ڈی ایس ایل نا انٹرنیٹ دوی د یو بوستر یا انٹینا یعنی مخصوص مشین سره برابر کړي وو چې انتظامیه په بندیز ولګاوو نمیر علی اوسیدون کې سیاسي او مدني فعال عادل داوڑ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې حکومت د دوی په لاس کې موبایل لیپ ټاپ وړي او کټو پک آیا د نن تر کې هفته د ور کې هم دوی د انټرنیټ حق نه لري
چې نارت وزیرستان کې اوس 3G 4G سیستم خلاص کړي وي لکه چې یو اجتماع پیړی دا بل د علاقه کې جنگ هم ډیر وشو خو هغه خو څه کې چې را باندې نکلا د شتګرد مسالت یې بیا را پس هغه کم تیار پی ٹی سی ایل یا غوم را پسې بند کړی نو اخر کار په هم سور کوي د خلکو ته چې لکه د ځوانان د پخما خلاړ شي لکه دوی غواړي چې زمونږ ځوانانو
شمالی وزیرستان تا موبایل نیٹورک سو کل اوڑان دے غزے دلے داغے اوڑان دے دغلتا درابطے یا وزن لار پی ٹی سی ایل وو خونان ہم دا وزیرستان پا مخصوص سیمو کے موبایل نیٹورک کار کڑی چلرے پرتی سیم داغے نا ہم محروم دی او 3G 4G انٹرنیٹ خود غلطا لا ہم اجازہ نشتا د شمالی وزیرستان یو بلوچستان کې شفقت دا وړوي چې دا انټرنیټ د نشوالي لوجه کاروباریان او د ژوند نورې ټولې شوبې خلکو ته ستونزې دي لګ ډېر د ډي اس ال نه چې خلکو انټرنیټ ځان ته برابر کړي وو اغه هم ورپسې بند کړ
پاکستان سے یا پدنیو سے 3G 4G بلکہ 5G تا غالوڑا خوب بدقسمتی سے رمیش پو وزیرستان سے ددری سلویر کو لشی چے نیٹورک فحل شو دا خواہ غا دا غس کال نپشی نو 3G 4G آغا خوی بخی ورکڑی ندی نو امیش سارا یو دا پی ٹی سی ایل وہ چے پاغا مندی بھی امیش تلی مفتا تب کے امیش کاروباری خال کے امیش می سفر چی کم دی پا باہر ملکے سے پلے کبیلے سارا وہ کاروباری خال کے خپل کاروبار پدی نیٹ بندی بھی چلاو امیش بدبخت وزیرستانیوں نے تایا آغا شایان ربان کرو دی امیش خالک دی دی اندر نگری نا ایریاستلی دی پورا دا کیم 3G 4G دا غا مثال دی بحال کو
دا شمالی وزیرستان دا خلکو دا غا شکایت پاڑا مو چه دا شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم نو پشتل نو دوی مشال ریڈیو تا وویل چې د نېشنل الیکشن پلان ورسته یو غونډو کې ډیرای داسې پریکړې شوې لکه د غیر قانوني انټرنیټ کنیکشن بندول، غیر قانوني توګه د پیسو لیږل بغیر کسٹم گاڑی او د اسلحې پرمټونه بندول شامل دي. نوموړی وویل چې د غلطه د ټینډا یعنی مخصوص مشین سره خلکو انټرنیټ لمیر علی میرامشا شاریونه اطرافو ته غځولې وو چې غیر قانوني کارولې شي. یوازې ډی ایس ایل چې په خپل نام یې رجسټرډ وي قانوني طریقې سره د کارولو اجازه ده. بل طرف ځایي خلک وایي چې حکومت باید بیا قانوني 3G 4G اجازه ورکړي. څنګه چې د ملک په نورو برخو کې خلک له انټرنیټ استفاده کړي دوی ته د هم نوره دغه سهولت ورکړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مومندو او باجوړ خلک د افغانستان له جلال آباد او کونړ سره د خپل تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګېدو له وجې کار روزګار خراب شوی، بلکې دواړه خواو ته پراته ولسونه چې کامونه یې سره یو دي له یو بله پرې سوی دي. په باجوړی کې د ډډک په نوم د یوې حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي چې صوبایي حکومت ژمن دی چې د هغو لارو خلاصولو په ګډون په سیمه کې پرمختیایي پروژې عملي کړي. شانواز ترکزی نور حاله کوي.
د مومند او باجوړ ولس غواړي دغه ضلعونه افغانستان ته وتلې لارې باید د تګ راتګ دپاره خلاصې شي. د باجوړ غاخې پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نواپاس ولې د مومندو غوسړی کنډو او انارګی لارې شاوخوا 45 کال وړاندې د عسکري اپریشنو په وخت باندې شوې. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې دغه اپریشن هم شیردل وو چې 2008 کې شوی. ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2011 کې شوی. د دغه لارو د بندښت وجې نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولستګ راتک هم ختم شوی. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالیشا پختونیار مشال رلوته وویل کله چې دغه لارې بندې شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسېدل.
فکر باجوړ چمبر اف کامرس د یو قانوني اداره ده. هغې د اړخه مونږ ډېر زیات خوشبین او لار مونږ ته ډېر ازال تازه ده شي، خصوصا د نواپاس لار تر اوسه پورې مطلب څه شوي نه دي. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کوم د تګ راتګ دپاره، خو د کاروبار دپاره نه، خو زمونږ د مریضانو دپاره. د دې سره به دوه خبرې وشي، یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی، په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سړی د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، دغه خبرو دپاره مونږ لګي. خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندرې اوسیدونکي ملک سنوبر مومند وویل ازغن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوی.
چې دا دوه لارې کولاوې د ګوسړی کنډو او د نرګي کنډو، نو په دې باندې به ډېر غټ تجارت کېده. ډېر خلک به پدلل راتلل او ډېر سوداګان ډېر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخیلو کې دغه شانتي د ګندا او پورې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوي وو. په هغې کې به سوداګانې خرچې دي، هغه سوداګانې چې هغه افغاني سوداګانې ووي. په دې کې به وچې برتن او غوړي تیل وغیره داسې هر یو شی چې کوم دی هغه میلاوېدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وایي هغه ته کاروبارونه د ملکی خراب معیشت د وجه هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خراب وضع د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مېن خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا و چې دا به راشي، د پاکستان به سره تعلق برابر وي، درته به سره سیل شي. د طالبانو د حکومت د راتلو سره کار الټه شه، اوس کو بارډر را کلاوم شي. نو د حالاتو په وجه باندې یو د دواړو حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات دسی دي. په دې وخت کې زما خیال خلک صرف د امن وګړي دي، په بارډر باندې نور خاص سیزونه نشته چې هغه پیرا وړي.
مشاد ریډیو ته د باجوړه د صوبای سیملي غړي ډاکټر حمید الرحمن وویل کدا غلار اخلاص شي صوبای حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسٹم دفترونه او بیا نور چاري شروع کی، او دوی غواړي هم چې دغه لارې خلاص شي.
د ټیکنیکل اسیسټنس ترنګ د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبای حکومت انشاء الله کمټمنټ دی، هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو. څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده، هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې انشاء الله دغه بارډر په کلاویتو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشاد ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهد ځواب نشو ملاو. یاد دې وي چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوې. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استا اوسم د خبرونو لنډیز. د وژل سوی دینی عالم مفتی منیر شاکر جنازه نن ماسپښین د پېښور په احتباط کې سویده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د هغه په جنازه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د شمالي وزیرستان خلک وایي حکومت هلته په ګڼو سیمو کې د تار یا ډیسل انټرنیټ بند کړی دی. دوی وایي چې له دې سره یې ژوند ډیر متاثره شوی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې هلته خلکو انټرنیټ په ناقانونه توګه کاروي نو ځکه بند کړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي شاوخوا 15,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد د مارچ پر 15 په کابل کې شمشاد ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې 2,500 په پاکستان او 8,000 په ایران کې بندیان دي. او د شمالي مکدونیا د کوچانی نومي شارګوټي په یو نایټ کلب کې د اولګیدنې له عمله لر تلر یو کم شپې ته کسان وژل شوی دي. د هیواد کورنۍ چارو وزیر نن خبری رسنیو ته ویلي چې دا اور تیر شپه نه وخته په یاد نایټ کلب کې د موسیقي کنسرت پر مهال د اور لوبی له کبله لګیدلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته امر کړی دی چې د مارچ تر اخیره په خپل خوشاله هغه هیواد ووزي. د حکومت تر مخه دوی څو لسیزی د افغانانو قربانه وو، نور یې نسی کولای. حکومت دا خبرداری هم ورکړی دی چې که کډوال په خپل خوشه ونه وتل نو په زور به باسي. په سواد کې اوسیدونکو اګان شمیر افغان کډوال د پاکستاني حکومت لخوا دی اعلان اندیشمن کړی دی. دوی وایي یو پلوی دلته کاروبارونه دی او بل پلو که افغانستان ته لاړ سي نو هلته به څه کوي. تفصیل یې نیاز احمد خان را کوي.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې د ټوکو کاروبار کوونکي افغان شهریت لرونکي 13 رحمان الله وایي چې منګوره کې پیدا شوه. د چانزیب کالج تدو شریف نه 14 کړي د خپل رونو سره د 13 کلونو راهسې په خپل دکان کې کاروبار کوي. دلته ملګری دي، کرکټ لوبډله هم لري. خو چې کله دغه اوریدلی چې ورته حکومت وایي بیرته به افغانستان ته ځي نو اندېښمن دی.
دا غالباً اوس د 1 روپو صرف خالي دکان دی، تش دکان دی، او داسې 1.5 روپو پکې مال دی. او داسې 45,000 په اونګم باندې خلکو، 40,000 زمونږ په خلکو باندې چې معمولي حساب باندې داسې بیا ډېر غټ کاروباریان دي. 2,50,000 او 6,00,000 داسې حساب باندې پیرباو کاروبار دی خلکو دلته. اوس دلته په دې شنګای مارکیټ کې، کوچی مارکیټ کې اډه کې شو دا او بیا 40 50 کنټینر داسې راځي په یو سیزن کې د یو کسو. هغه تاسو په خپل بجټ ولګوي د هغې چې یو کنټینر کم از کم 3-4 crore روپۍ یو کنټینر مال لازي. اوس په دې دا موږ ته غټ ټینشن پیدا شو نه کاروبار کولی شو نه دغه کولی شو. په بل چې منګل ته ځو نو زموږ نه پټی شته، نه مجی شته، نه کور شته، هیڅ هم برابر نه دی، نو ټینشن خو ډېر زیات دی. سری
منګورې سره نږدې د مانکور 40 مرزا چې د کالو 2 لري وایي چې هم دلته پیدا شوی. د امانکور سرکاري سکول نه 10 پاس کړی دی. وایي سواد کې تر 1500 پورې افغان شهریت لرونکي په قانوني توګه خاندانونه پاتې کیږي چې اوس ورته امر جاری شوی چې بیرته افغانستان ته ځي او نو دی او دغه خاندان خلق په دغه امر راضي نه دي.
2005 کې دلته زه خپل دکان ته راوتی یم او د دې نه مخکې ما سبق وی او کرکټ مې کوو. ډېر عمر مې دلته په کرکټ کې مسته ده. زما بچپن هر سدلته تیر شوی دي که زور او که رضای جزما لیږي لږ زیاتی غونته کې وایي ځکه زمونږ هغه مینه اور سدلتی هغه شی دي. که نه هغه ځای له مونږ نه دی لیدلی. اوس مشرانو به لیدلی په هغه وخت کې مونږ خو پیدایش او هغه هر سدلتی دي. د دې خلکو هم زموږ سره ښه مینه محبت دي. اوس هغه حالات داسې راغلي دي چې حکومت پیسلی کاروبار خو زما دوه دکان دي. انویسټمنټ مې ښه ډېر دی، 40-50 lakh روپۍ دی. موږ 15 او فیملی تقریبا 25-30 کسان یو.
د سوات په منګوره چینه مارکیټ کې کاروبار کوونکی د وزیرستان نه راغلی عبدالقادر وایي چې د 13-15 کلونو راهسي روزګار کوي. دی وای سواد کې زیاتره افغان شهریت لرونکي د چین نه په کنټینر ټوکی راوړي، دوی او د سواد ګڼډ کاروبار کوونکي ترې په قرض او مالونه واخلي او روزګار کوي. کچرې دغه خلق بیرته لاړل نو ملګرتیا به هم رانی کی، ورسره به روزګار هم متاثر کیږي.
پنځش کال د خلکو کاروبار کړی دی، شل پنځش کال کې د سرمو خوړل دسکلی دی، خپوی د خبر باندې دا خلک لاړ شي، داسې آشنا آشنا خد غم خادم ورسره کو کنه، دا به خبر ختم شي. نو ته لکه دوی شل پنځش کال کاروبار کوي، د خپل کاروباري خلک دی، خپل کاروبار سره کار ساتي، چا په معاملو کې کارونه نه کوي، نو نور خلک راضي بیا پر خدای څنګه بوختي لري مسره مو خپوی د خبر باندې.
د پاکستان حکومت 13 ورځو کې اعلان کړی چې کوم افغان شهریت لرونکي چې ورته حکومت د اوسېدو اجازت ورکړی، چې ورته اے سی سی کارډ یعنی افغان شهریت لرونکي کارډونه ورکړی شوي، دغه افغانان دی د مارچ 1 نیټې پورې بیرته افغانستان ته لاړ شي. د حکومت شمیرې تر مخه دې سره به 3 لک افغان شهریت لرونکي بیرته ورزي، ګینې د اپریل 1 نیټې نه به په ټول هیواد کې د دوی په ضد قانوني کاروایی کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په اسلام آباد او رپنڈی کې اوسیدونکو افغان کډوال وای د پولیسو للاسا د دوی د زورونی په پیښو کې په 3 ورځو کې کمای راغلی دی. د دوی په خبره د دې علت شایي د روژې مبارک میاشت وي او یا هم د تورخم لاري تړل کېده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له یو اعلان سره سم د رواني مارچ میاشتې له 1:30 وروسته به افغان کډوال ته په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د اوسېدو اجازه نه وي. راشد خټک نور حال راکوي.
په اسلام آباد او راولپنډي کې اوسېدونکو افغانانو ته د پاکستان د حکومت لخوا ویل شوی وو چې تر 1 مارچ پورې نورو ښارونو ته کډه شي، او د بې اسناده کډوالو خلاف د عملیاتو په نوم د پولیسو لخوا د افغانانو نیول هم پیل شوی وو، خو تر 2 اونیو د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو کې ډېر کمی لیدل کېږي. تر روژې پیلېدو وړاندې په راولپنډي او اسلام آباد کې اوسېدونکو افغانانو شکایت کاوه چې پولیس یې ځوروي، نیسي او بیرته افغانستان ته په زور لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم څو سواره ویلي وو چې استخباراتي ادارې په سرخار کې د اوسیدونکو افغانانو سارنه کوي، او تر 1 مارچ پس به دلته دوی ته د اوسیدو اجازه نه وي. صرف هغه افغانانو ته به په راولپنډي او اسلام آباد کې د اوسیدو اجازه وي چې په ویزه راغلي وي. په اسلام آباد کې د بکروشو افغان ژورنالیستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د کډوالو نه علاوه بهر هیواد ته تلونکي افغانان هم په ګڼ شمېر کې په اسلام آباد کې اوسیږي، چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس پاکستان ته راغلي دي او کوم دریم هیواد ته د تلو اراده لري. د پاکستان حکومت په کار ده چې دوی سره لږ دارومدار وکړي.
د روژې مبارک د لومړۍ نیټې نه را په دې خوا چې موږ ګورو په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو نیول کم شوي دي، هیڅ نشته. خبره دا ده چې یو خو کېدای شي د روژې په احترام باندې د افغانانو نیول بند شوي یا کم شوي، او بله خبره دا ده چې هلته تورخم دروازه هم بنده ده، کېدای شي د دې دپاره هم دغه نیول کم کړي، ځکه ډیپورټ کېدلی نه شي. خو که چېرته دا د روژې په احترام شوي یا بلهاره پرمه شوي، افغانان د دې قدر کوي، قدردانی کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار تر 1 فبروري پس د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړې پس تړلې ده. په اسلام آباد کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال رادیو ته وویل چې دوی د 1 فبروري نه پس ښه 850 افغانان نیولي دي چې اسناد نه لري او یا یې د ویزو موده ختمه شوې ده، خو د لارې د بندېدو له وجې بیرته افغانستان ته نه دي لیږلي. هغه وویل چې کوم بې اسناده کډوال چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستون شي، هغوی کولی شي چې بیا په ویزه پاکستان ته راشي، خو کوم کسان چې پولیس ونیسي او په زور یې خپل هیواد ته ولیږي، هغوی بیا په ویزه هم نشي راتلی، ځکه چې د هغوی د ګوتو او لاسونو نښې حکومت د ځان سره ساتي. په امریکا کې اوسېدونکي د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال پروفیسر عبدالقیوم نظامی مشال رادیو ته وویل چې کډوالي یو بشري مسله ده، خو ځینې هیوادونه یې د سیاسي او اقتصادي موخه لپاره کاروي.
اگر چې پاکستان د 1950 کال قانونسین نه د امضا کړی، اما نور ډیر بین المللي اسناد موجود دي چې هغه پاکستان هم امضا کړی، او دا خو په اساس هم یعنی د دغه خلکو بیرته ایستل، خصوصا که داسې دلایل موجود وي چې د دې سړي ژوند ته هلته خطره ده، دا په هیڅ صورت باندې جواز نه لري.
پاکستان په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او ویلي وو چې د دې پریکړې وجه امنیتي او اقتصادي ستونزې دي. تر اوسه پرې د پاکستان نه تر اتو لوکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت د جنوري په میاش کې 3500 افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږلي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته ورځیست. کله یوې خوا د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د فعال وسلوالو پر ضد د بدر نومي عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی، نو بل پلو پاکستانیو طالبانو هم ویلي چې د الخندق په نوم د پسرلنیو کاروایانو لپاره یې تیاری نیولې ده. دا چې دواړه خواوې ولې د خپلو عملیاتو لپاره له اسلامي تاریخي نومونو څخه کار اخلي او د دوی ترمنځ نوې جګړه به د سیمې د اوسیدونکو په مشکلاتو کې څومره اضافه وکړي، په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان پوځ د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیات ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی به د دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که څه هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کونو الته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی نو ورپسې بدر اپریشن شروع په مقابله کې خبره ده چې د دې اوس دلته فرق نه کړوزي که طالبان از اسلام سره حواله مخکینه یادی نو د هغه فائدہ نه کیږي ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري او د طالبانو د بل سټریټیجی چې کوم وا چې کوم کې هغه ځان سره بی ال ای به هم سپورټ کولو او کله چې د طالبان راغ په افغانستان کې د هغه حکومت راو شو غنی حکومت ختم شو نو دوی بیا د کمپرسته په طرف باندې لاړه نو دوی به د بی ال ای سپورټ کولو او په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کمپرستی را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دي نور خلک قابض دي نو د دې خلاف په کار دی چې فوج دا وسیلې پریدي نو اوس هغه دې طرف ته راوړي دي. زما په خیال باندې کدی واپس اوس هغه ځی لزینو د پبلک سپورټ دی وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوسټ په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابله لپاره په خپل سمت انګیزي فکر او ستراتیژي کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو او ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینی کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاص توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک انفاض شریعتي محمدي او هغو سختدریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورسپاڼي نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د وسوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوسټ په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه وو.
نو اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتي پرشن وکړي دوباره کم چې دوی په 2016 کې کړو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وویل چې پېښور کې د سکول پېښه شوه وه کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټي دغه نه کاری پی ټی ایم جی وای پی ٹی آئی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې تپریشن دویم دا خبر ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ او پاکستانی حکومت سره دې او پیسې نشتی فائنینشیل کنډیشن دې خراب دی. دریم دا چې 214 کې د کم امریکي هم سپورټ وو امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار اخړې وو ډېر تم ٹی ڈی پی کم کمانډرانو فضل الله حکیم الله
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوځ او حکومت په وړاندې د ول سخت کرکره پارولې ده او پر ضد احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا تر سره شوی د تازه سروې لمخې شاوخوا 80% خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40% اوسنۍ بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم خبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ځلو کې په دې عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایتو ته د ګواخ په توګه ګوري.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
تاسو مشال لري ته ورځ د پاکستان مرکزی حکومت وایي کوم خلکو چې سولري یا شمسیانی لګولي وي او ابډا به ترې یو یونټ په اوشت روپی اخستو اوس با تری دغه یو یونټ په لس روپی اخلي. دا خبره د بجلی وفاقی وزیر د مارچ پر 15مه پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړی ده. د شمسیانو روزګار کوونکو او کاروباریانو د حکومت پر دې پریکړه خفقان شو درې دي. شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړی ده.
دا پاکستان د بجلی او توانه وزارت لخوا هیواد کې د شمسی نظام نه ځن بجلی نظام چلوونکو لپاره پالیسي کې بدلون راوسته دي. هغه صارفین څوک چې د واپډې پرځای شمسی یا سولر نظام نه خپل د کور کارخانه او صنعتونو بجلی انتظام کوي او د خپل استعمال نه سیوا یونټ بیا په واپډه په 20 روپۍ یونټ خرڅوي. حکومت وايي اوس به ترې 15 روپۍ یونټ اخلي او که دوی د واپډې نه واپس اخلي نو همغه یونټ په دوی ته په عام نرخ ترلاسه کیږي، کم چې د 70 روپۍ نه تر 75 روپۍ پوره سره د ټیکسونو دی. خمل کې دغه شمسی نظام او نت میټرنګ لګولو والا روزګاریان وای دا ایم اف نه د قرضو اخیستلو لپاره حکومت د خپل وګړو نه روزګارونه هم خلی او دوی ډیر اغیزمن کړی دی. وای څوک اوس هم په ډاډه زړه دوی ته ناراضي. په خیبر پختونخوا کې شمسی یا سولر نظام روزګار کوونکی ذاکر بټنی وای چې خو د دې روزګار اغیزمن ک نو په کور او دفتر کې هم دی نت میټرنګ والا نظام لګولې دی.
اوس لکه چې کلم د لون د پاره اپلای کین نو غ لون دی د ایم اف نه پدی کی اغی دری شزونا بانی اغی ٹارگیٹی بجلی پیٹرول کروڈ آئل او گیس پاگی تا پتا جی زمنگا پد پیسی پدی دری شزونا کی روزی نوز دا بجلی استعمال پدی تیر سیزن کی تقریباً 7000 میگا واٹ بجلی استعمال چوی ہے جیداد پاکستان پا تاریخ کے ٹون اکم بجلی استعمال چوی را لکا مطلب ہے جی سی این جی آنے شوی پیٹرول پمپ شوی را ٹول خلق نیٹ میٹنگ طرف تلار نو اس پا حکومت دی بانی پریشان ہے چیر دا خلق پسنگ لگا دا دیر بزرون سنگا ماتو چیر دی نیٹ میٹنگ نا ووڑی بجلی استعمال زیاد کئی نو دا حکومت پالیسی دا نیٹ میٹرنگ حکومت ته فائدہ نه کوي. دا غیر وجې دی کوشش شو دا کې چې رمنګا دا نیٹ میٹرنگ په ستریقه باندې یا سٹاپ کو یا ودرو یا ولا پالیسی دا سی کو چې خلکو زیات تر توجه هغه طرف ته نزي.
وای حکومت خپل آمدن نشي پوره کولې نو دا سه پالیسی روړي چې عام اولست ناغز منشي. ولې په دې باب لا د بجلی او توانه افاقي وزیر اویس احمد خان لغاری د مارچ په 15مه په خپل ایکس چې وړاندې ټټر وو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی هر هغه ګام پورته کوي چې دا عام او زیاتره وګړو پکې ګټوي او د پالیسی کې هم د 54 نشته دی. البته وړاندې به د سولر نظام د لګولو خرچه یو نیٹ میټرنګ والا ته په 13 میاشتې کې پوره کېدله نو اوس به ورته په 14 کالو کې کیږي، ځکه اوس به 3 یونټ دوی د 20 پر ځای په 15 روپیا اخلي. لغاری جاتوی
سولر نیٹ میٹرنگ آج بھی منافع بخش انویسٹمنٹ ہے.
سولر نیٹ میٹرنگ نن هم یو ګټور سرمایه کاری دا، مخکې هم وو خو وړاندې با کال یو نیم کې تاسو خپل سرمایه لګولې پیسې واپس کې دی د یونټ ته خرڅول په شکل کې، اوس به تاسو دا په 3 کال کې ملایويږي. او موجوده نیٹ میٹرنگ مالکان یعنی څوک چې په واپډا یونټ خرڅوي دا غي په کنټریکټ کې هیڅ بدلون لانه دي شوی، او چې دا کنټریکټ ختم شي نو بیا به په نوې قانون لاګو کیږي. او دا راتلونکي کې نوې کنکشن لګول لپاره دا قانون دی او نوې نرخ 10 روپۍ یونټ دی. نوموړی وایي چې دا وخت 2,00,000 سیوا کسان په هیواد کې داسې دي چې د شمسی نظام نیٹ میټرنګ کاروي او دوی نه موږ په 20 روپۍ یونټ اخلو او دوی نه چې موږ دا یونټ اخلو نو دا د ولس ته ټیکس نه ورکول کیږي او د دوی بوج موږ په باقی شوخه 14 کروڑ د بجلی په صارفینو ورچو چې ډیر وسنه لري او زیاتره د درمیاني او ښکته طبقه یا غریبانه خلک دي. ولې نیٹ میټرنګ والا شمسی نظام یا سولر سیستم د دوی په وینا کمزور خلک نه لګوي، بلکې دا ټول سرمایه کار مالداران او کارخانو والوي. امو چې کوم په 20 روپۍ یونټ دوین اخلو نو دا په هغه 14 کروڑ وګړو باندې موږ د کال سباندې یو نیم سل ارب روپۍ بوج اچو. دی وای چې کم عام د شیشو استعمال صرف د ورځې کوي او نیٹ میټرنګ نه کوي، یعنی په واپډا واپس یونټ نه خرڅوي، هغه باندې د دې پالیسۍ هیڅ اغیز نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا مشال ریډیو ته غوښیاست. د افغانستان په خوست کې یو شمیر ځوانو فعالانو د یو سابقه لرونکي ښوونکي د وړینې دویم تلین لمانځلی دی. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند په ځینو خیلو کې د سیمهوالو او ځوانانو فعالانو په نوښت د یادې سیمې د یوه سابقه لرونکي ښوونځي ښوونکي د مړینې دویم تلین لمانځل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ برابر کړی.
موهنه کوټ کر کې شخصیت وکړ دردانا دا د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیرو په لرې پرتې او جګړه ځپلې سیمه کې د یو سابقه لرونکي ښوونکي د مړینې د دویم ترین په مناسبت ماښامنۍ غونډه ده چې د یاد سیمې د ځوانو فعالانو او قومي مخورو په بلنه جوړه شوې ده. د برنامې تابعه کوونکو وویل غواړي په دې توګه د یو داسې کس هڅې او ستړي ونمانځي چې خپل عمر یې په یاده سیمه کې د پوهنې د رڼایۍ خپرولو ته وقف کړی و. د برنامه یو منتظم ایهان الدین انیس مشال رادیو ته وویل
موږ د استاد زغه کړنې چې زموږ د منتقل لپاره د تر سره کړی وي د علم په برخه کې په کومي لحاظ او د شاګردانو د روزنو برخه کې همدې په خاطر موږ د ځوانانو راپورته شو تر څو چې د دوهم ترین ولمنځو په دې پس دعاګانو وکړو د دې په کړنو موږ بحث وکړو تر څو چې زموږ په آینده راتلونکي نسلونه د دې د کړنو او د دې د علمي خدمتونو څخه به خبره وسیږي.
د زنخیرو د سیمې یو قومي مخور حاجي حبیب الله وایي چې نوموړی ښوونکی په زنخیرو کې د ښوونې روزنې په بنسټګرو کې بلل کیږي.
میرکادین د دغه منطقې په سطحه ان تقریبا اولین استاد دای و جدولتا دغه منطقه کې د هغه نه فارغ شو د مکتب نه فارغ شو او په دغه منطقه کې استادې وظیفه شروع کړه. موقعیت دا د میرکادیم د دغه منطقې د شاګردونو په روزل کې د شاګردونو په جلب جذب کې د مکتب په جوړول کې په دې حساب کې میرکادیم چې څومره توان و دومره خوري کړی.
خوستی ځوان فعالان وایي په ځینې خیرو کې چې څومره کسانو لیک لوست کړی یا اوس علمي او مسلکي کسان جوړ شوي په دې کې د ښوونکي میرقدیم تلاش هڅې د یادونې وړ دي. یو تن ځوان فعال زکریا سنجر وویل
زموږ د کوم تقریبا 90% خلک د تعلیم په برخه کې دروزل دي، څوک د ده شاګردون تر شوي دي، څوک د هغې شاګردون تر شوي دي، نو 90% د څومره تعلیم یافته خلک چې دي زموږ په کوم کې دا د میرقدیم برکت دی.
د نوموړي ښوونکي شاګردان وایي د دوی په سیمه کې په وروستیو دوه لسیزو کې پرلپسې جګړې وې، خو په هغه سختو حالاتو کې هم میرقدیم تلاش دوی وهڅول، ښوونځي یې بشپړ کړل او حتی لوړې زده کړې ترلاسه کړې. د نوموړي یو شاګرد عزت الله وقار وویل
زموږ په روزانه کې زموږ په تعلیم او تربیه کې به کومه ونډه چې ده لرله او کوم هلې ځلې به چې دی موږ سره کولی، فکر نه کوم چې بل د داسې استاز پیدا شي په دې ټولنه کې. موږ زیاتې ښې خاطرې ته نه لرو که ته وایم موږ کتابونه به ولیکو، ځکه چې استاد برکت و چې نه موږ تر پوهنتونه او تر خپلو لوړو زده کړو پورې ورسېدو.
یاد دیوی د نورو سیمو په شان په خوست کې هم کله ناکله د ځوانو فعالانو لخوا د مطرحو ټولنیزو علمي فرهنګي سیاسي او قومي شخصیتونو په ژوندوني او د ځینو هم لمړینې وروسته نمانځنې د دې لامل شوي چې له یوې خوا یې نوی نسل وپیژني او تر څنګ یې نورو ته هم دا روحیه ورکړې ده چې د خاورې او ولس خدمت هغه پانګه ده چې د دوی نوم او کارنامې ورباندې ژوندی ساتل کیږي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي له کلون راهیسې د قوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالۍ په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز ژغونکو د باچا جان پر مزار د قوالۍ دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزی او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افګارو د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج للاري ممکن دی. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډیږي. د قوالۍ د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو. زما داسې 1.5 کاله به کېږي چې دا زکوما دینه مخکې بل بچا سره اوس پردشه حکیم شاه بچا سره نو دا غره ته دا ډیوټي راکړی دا ورته کې چار جمیش په قوالی د پرمیش کې دوه غره زی چکی شریف ختم ورته وي لنډی صورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو تو سوپیانا کلامون حمزا بابا ډیر شاعری پکې راغله کنه هغه په دربار لیکلی سو خو رفیق استاد ویلی دی کنه او سو بیا ما جوړ کړی حمزا بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکو فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیا بچ بالا مانه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز خدای سلسله دا دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د وصوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنې کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اوریدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کلی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو حال لري چې دی نو جنګ دی لوښ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.